پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پاپنسان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د مصالحې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې اغیزناک دي. په دې یو ساعته خبرونه کې د دې تر څنګ پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او تحلیلونه خپرو، خو په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازی د سیمې په سفر وتلی دی. د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان لسو نورو عسکرو سره وژل سوی دی، او د امریکا په متحدو ایالاتو کې داسې اټکل وهل کېږي چې نن او سبا به خلک چې له کارونو رخصت دي د توکمیز توپیر او د پولیسو د ظلم پر ضد اعتراضي مظاهرې پراخې کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بیا د سیم په سفر روان سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې خلیزاد به چې پرون روان سوی دغه سفر په ترڅ کې قطر ته ځي، بیا به اسلام آباد او کابل ته هم سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیزاد د دې سفر لومړنی تمرکز به د افغانانو ترمنځ د خبرو د اسانه پیل لپاره د افغانانو ترمنځ پر راتلونکو ضروري عملي ګامونو د یوې هوکړې ترلاسه کول وي. په بیان کې زیاته شوې چې پر دې سربېره به خلیزاد د خپل تیر سفر کومي کارونه چې کړي و هغه تعقیب کړي، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون او د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې به د بېلابېلو خواوو له اړخه د ژمنو عملي کېدل وارزوي. د تاوتریخوالي کمول او د بندیانو خوشي کول هغه څه دي چې خلیزاد به یې په اړه خبرې کوي. د بندیانو خوشي کېدل په وروستیو اونیو کې چټک شوي، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د اختر له درې ورځې وربند وروسته تشدد لا دوام لري. د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له کبله د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان له لسو نورو عسکرو سره وژل سوی دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني نن د ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه بېګا یوه بجه شوې ده. متاسفانه چې قومندان مزاری چې په خاش ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د ګروپ مشر وو، غوښتل یې د همکارو پولیسو مرستې ته ورسي چې په لاره کې پر ماین چاودنه ورباندې سوې ده، او د خپله او لس تنه ملګري عسکر یې وژل سوي دي. د بدخشان د پولیسو ویان زیاته کړې چې د طالبانو سره د حکومتي ځواکونو په نښته کې د خاش لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال مولوي حمیدالله هم له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. د بدخشان د پولیسو په وینا اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې، او وسلوال طالبان له هغه ځایه په شا شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې داسې اټکل وهل کېږي چې نن او سبا به چې خلک له کارونو رخصت دي، د توکمیز توپیر او د پولیسو د ظلم پر ضد اعتراضي مظاهرې لا پراخې کړي. د واشنگټن ډي سي ښاروال په دغه ښار کې ودانۍ د ولسي اعتراض په نوم نوموله. د راپورونو له مخې د واشنگټن ښاروال موریل باوزر په امریکا کې د وروستیو اعتراضونو څخه د ملاتړ په خاطر یوه پلازا د تورپوستو ژوند مهم دی په نوم نومولې ده. په عین حال کې یو شمېر اعتراض کوونکو دا شعار د واشنگټن د ښار پر بیرغ هم ترسیم کړی دی. د یو سپین پوستي پولیس لخوا د مې د میاشتې په 15 نیټه یو تورپوستی امریکایي جورج فلوید ووژل سو، او له هغه کبله په امریکا کې د هغه څه پر ضد چې د تورپوستو سره د پولیسو ناسم چلند ګڼل کېږي پراخ اعتراضونه روان دي. په یوه ویډیو کې چې له دې پیښې وروسته خپره سوه، پولیس معلومیش چې د لاسترلی او پرمخی غرزول شوی جورج فلوید پر غاړه یې زنګون ویره شوی و. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. ویل کېږي چې دې پیښې د کورونا ویروس خپرېدو او په امریکا کې د میلیونونو کسانو له بېقاره کېدو سره یو ځای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د جمهوري ریاست له انتخاباتو څو میاشتې مخکې له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. ټرمپ د جون د میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د اعتراضونو د مهارولو لپاره به د امریکا پوځ په ایالتونو کې په دنده وګماري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امر کړی چې د دې هیواد زرګونه عسکر دې له جرمني ووزي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون په یوه راپور کې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به له 4500 څخه 9500 ته راکم شي. له بلې خوا د جرمني شپیګل آنلاین ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پریکړه به د دې کال په مني کې عملي شي او په جرمني کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 5000 او 15000 ترمنځ یوه شمیر ته راکم شي. ډونالډ ټرمپ پرله پسې پر جرمني انتقاد کړی چې په ناټو کې 2% کې د مالي ونډې ژمنه نه ده پر ځای کړې. د رویټرز آژانس د امریکایي چارواکو له حواله ویلي چې نمونه یې نه دي یاد شوي چې د دې هیواد یو شمیر ځواکونه به له جرمني، پولینډ او نورو متحدو هیوادونو ته واستول شي. د روغتیا نړیوال سازمان د مخونو د ماسک په اړه خپل لارښود بدل کړی او خلکو ته اصلاح ورکړي چې په هغو سیمو کې چې د کرونا ویروس ډیر خپور شوی او له نورو کسانو د ځان د جلا کولو او واټن ساتلو امکان نه لري باید ماسکونه واغوستل شي. په ډیرو هیوادونو کې د ماسک اغوستل اجباري ده، په ځانګړي ډول په ښاري موټرو او نورو داسې ځایونو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې سپارښتنه کړې وه چې یوازې روغتیایي کارکوونکي، هغه وګړي چې د کرونا ویروس لري او هغه کسان چې په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي ماسکونه واغوندي. د سازمان اوس ویلي چې د مخ ماسک باید درې پټه ولري. یو پټې باید داسې وي لکه کتان چې اوبه جذبولی سي، او یو پټې باید داسې وي لکه پولیستر چې د اوبو د جذب خاصیت ونه لري. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې خلک باید دا فکر ونه کړي چې د ماسک اغوستل د لاس پرمینځلو او نورو وګړو څخه د ځان د لرې ساتلو ځای نیسي، او کله چې ماسک اغوستوي د کرونا ویروس له خطره خلاص دي.
د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د تحلیل او راپورونو برخې ته پدې خبرونه کې اورئ چې د مصالحې عالی شورا وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو هڅې اغیزناکې دي. په ایران کې په یوه ټرافیکي پیښه کې د افغان وګړو د وژل کېدو قضیه د حکومت لخوا څېړل کېږي. د ایران یو چارواکي تایید کړی چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلي پر موټر ډزې کړې دي. په دې کې ملامتي چا ته زیاته وراوړي؟
ملامتیا تر ډېره حده پوری پاور قدم کې زموږ د افغانانو ده، چې مونږ سره د بندیزونو، سره د توهینونو، سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو.
په دې خبرونه کې د کابل چپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو هڅې اغیزناکې دي. د دې شورا د درالانشا ریاست ویاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پیل سوي سفر ته په اشاره وایي چې افغانان د سولې د پروسې مالکین دي، خو د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې مهم رول لوبولی سي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړې له کابله را سره په مستقیم تماس کې دي. پردیس صاحب، د مصالحې عالي شورا څه تمه شولې چې دا هڅې به څه نتیجه ورکوي؟
سلامونه تاسو ته صالح صاحب، ټولو اوریدونکو ته. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې لیدلې چې امریکا بهرنیو چارو راشما د افغانستان د مصالحې عالي شورا د امریکا دغه حتی په داسې حال کې اشاره کوي چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له واشنگتن څخه دوهې، اسلام آباد او کابل ته د هدف حرکت کړی او سفر پیل کړی چې هدف یې هم د بین الافغاني مذاکراتو پیلولو لپاره لاره هوارول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دیګه ناوخته دي اعلامیه کې زیاته کړې چې خلیلزاد همدارس د بندیانو خوشي کول، د سولې حقوقي تطبیق او د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه مفصل خپل نظریات ټول اړخونو سره شریکوي. د زلمی خلیلزاد دې سفر ته اوس د افغانستان د مصالحې عالي شورا په غبرګون کې وایي امریکا د افغان سولې په پروسه کې اغېزمن رول لوبولی شي. د دې شورا د دارالانشا ویان دی یا د دارالانشا ریاست ویان د ناجیه نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا هڅې په ځانګړي ډول د سولې په دغو روانو حساسو شرایطو کې یو خوا د بندیانو د خلاصون پروسه له بله خوا تېر اختر کې د درې ورځنۍ اوربند او ورسره د تاوتریخوالي راکمېدل له هغه مسایل دي چې یوازې امریکا کولی شي پر طالبانو باندې فشار وارد کړي تر څو طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د مذاکراتو نیسي کړي، نو بالاخره د افغانانو سره مذاکرات باندې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې همدا شویلي شوي چې خلیجات د بندیانو د خلاصون د سولې هوکړه لیک او د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د ګډې اعلانې د ارزولو لپاره هم د افغان حکومت او نورو اړخونو سره لیدې کتلې کې. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دواړه لوري ویلي چې د بندیانو خوشي کولو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا پر دې باندې ټینګار هم کوي چې د سولې د افغان سولې مالکین افغانان دي او افغانان د دې پروسې مالکیت لري، په خصوص امریکا او نور ګاونډي هیوادونه او یو د سیمې هیوادونه هیلمندي له پخوا د دې لپاره ډېره شوې ده چې امریکا له پخوا د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمن ګامونه پورته کړي او دغه پخوانیو اغېزمنو ګامونو ته په کتو سره اوس داسې انګېرل کېږي او هیلمندي هم دا شته چې دغه پروسه یا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره دی لار هوار شي. وروسته مطلب چې د غوړې اشاره ورته کوم هغه د نوموړي سفر وروسته طالبانو په بخښنه سره خاغلي خلیجات په داس حال کې خپل نوی سفر پیلوي چې له دې وړاندې هم زلمی خلیجات د روژې په میاشت کې افغانستان ته راغلی و. دلته له یو شمېر چارواکو مشرانو سره کتلي و چې د هغې لیدو کاتو په ترڅ کې انګېرنې دا شوې چې د نوموړي سفر وروسته طالبانو د اختر د درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. ورسره جوخ افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ډېر طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ چې دغه پروسه لا هم روانه ده چې په تازه اقدام کې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې 8 افغان امنیتي سرتیري آزاد کړي دي. بل مثال یې
ډېره مننه د خاطر پردیس راپور مو واورېدل چې پکې ویل سی و د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي په اوسنیو شرایطو کې د امریکا هڅې د افغانستان د سولې په تړاو اغېزنه کړي. د بده سل کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن څخه د دوحې، اسلام آباد او کابل پر لوري نوی په سفر وتلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د افغان وګړو د وروستۍ پیښې په نتیجه کې د مړ کېدو او ټپي کېدو قضیات ساري. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې د یزد ولایت سیاسي مرستیال احمد ترحمی بهابادي تایید کړی دی چې د ایران پولیسو د افغانانو د سورلۍ پر موټر ډزې کړې دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې تر پیښې وروسته د افغان وګړو موټر اور اخیستی دی او په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه مې شېبه مخکې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یاس وحدت څخه د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه چې د ایران چارواکي ولې نه وخت نه وخت د افغان وګړو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کوي.
په دې وروستیو کې په ایران کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اولنۍ تاوتریخوالی نه دی او نه شاید وروستنی وي. په تیرو څلوېښتو کالونو کې چې موږ هلته مهاجر شوي یو، افغانان هلته پراته دي، ډول ډول تاوتریخوالی شوي دي، خو ځینې رپورټ شوي دي، ځینې رپورټ شوي نه دي. دا اوس تاوتریخوالی چې رپورټ شو او منعکس شو، خلک پرې خبر شول، ځکه یې زور واخیستو. زما په فکر اول ملامت خو مونږ افغانان یو چې مونږ د پردیو هیوادونو په ورتګ باندې اتکا کوو یا هلته ژوند کوو، دا به زمونږ مجبوریتونه وي البته. خو خبره دا ده چې افغانان یو وخت داسې نه وو او نه ایران دومره پرمختللی هیواد و چې زموږ ژوند په دوی پورې تړلی وي. خو انقلابونو او جنګونو دې حد ته راورسولو. کوم افغانان چې هلته په دې وروستیو کلونو کې ژوند کوي او بېرته چې هیواد ته راستنه شوي دي، له بده مرغه معتاد راستنه شوي دي، اکثریت یې په نشو روږدي دي. دغسې هیواد نه دی چې هلته زموږ ژوند د افغانستان نه ښه وي، خو دلته بیکاري ده. اول خو په کار دا دی چې په دی وطن کې د روزګار درکوشي هغه د حکومت مسولیت ده، د ولس مسولیت ده. ایران کې دومره په لوړه کچه کاروبار زمونږ افغانان نه لري، دلته دی افغانان په کفاف ژوند باندې په عادي ژوند باندې قناعت وکړي، هڅه دی وکړي یو بل ولایت ته دی ولاړ شي، خو ایران ته دی تګ نه دی ډډه وشي. دویمه خبره، ایران د نړۍ په کچه هغه هیوادونو کې دی چې له بده مرغه بشري حقونو ته پوره قایل نه دی، خپل رعایت سره د بشر د حقونو اصول نه رعایتوي، نو د مونږ سره به یې کله رعایت کړي. اصلي علت دام کیدلی شي چې کله چې په افغانستان کې یو مثبت حرکت پیل شوی د سولې او د ثبات د ښې ورځې د راتلو یو څرک لګېدلی، زمونږ ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران داسې یو ډرامه یوه ننداره جوړه کړې ده چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي.
په هریرود سیند کې د افغان وګړو د ډوبولو مسأله لاس پینه نه و چې په ایران کې په یو بله پیښه کې افغان وګړي وژل کیږي او ځینې کسان ټپیان کیږي. خلک اندېښنه لري چې دا موضوع هم شایي په جدي ډول د افغان حکومت لخوا تعقیب نسی. ستاسو نظر څه دی چې څه اقدامات باید وسی؟
زه خو ډیر خوشبینه نه یم چې دغه پیښه به جدي تعقیب شي. نه مونږ په هغه موقف کې یو په نړیوال سټیج باندې چې دغه موضوعات مونږ ډیر جدي تعقیب کړی شو، او نه ایران په بشري لحاظ یا بشري حقوقو ته د ژمنتیا په هغه پړاو کې دی چې دغه پیښې سمې تعقیب کړي، او نه دنیاوال په ایران باندې فشار راوړي. د هریرود په پیښه کې د دنیا فشار په ایران باندې په نشت حساب و، که څه هم د په نړیواله کچه ډېره بوګنوونکې پیښه وه، که دا د اروپایانو پیښه وای، که دا د غربیانو پیښه وای، نو کیدای شي دنیا یې لړزولې وای. خو د افغانانو وینه دنیا ته دومره بارزښته نه ده، د افغان ژوند دومره ورته بارزښته نه دی، نو ځکه دوی تر ډېره حده پورې یا چوپ پاتې شول یا یې ډېر په کومه کچه تمثیل وکړو. دغه پیښه هم چې اوس شوې ده، زه فکر نه کوم، زه خوشبین نه یم چې ډېر جدي به تعقیب شي. زموږ کمزورتیا له امله هم، د ایران د نه ژمنتیا له امله هم، د نړیوالو د نه دلچسپي له امله، نو په دې دلایلو زه فکر کوم ډېره جدي به تعقیب نه شي.
په دې برخه کې ملامتي خپل هغو افغانانو ته څومره اوړي چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوړي، ځکه چې ایران وخت نا وخت دغه موضوع یادوي چې د خپلو قوانینو په رڼا کې مجبور دي د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوړي.
ملامتیا تر ډیره حد پورې پاور قدم کې زمونږ د افغانانو ده چې مونږ سره د بندیزونو، سره د توهینونو، سره د بدو شرایطو بیا هم ایران ته ځو او په ناقانونه ډول ورځو. ایران یو هیواد دی که ښه دی او که بد دی، خپله یې خاوره ده، خپله یې سرحدونه دي. یو څوک چې خپل هیواد ته نه ور پرېږدي، دا یې حق ده چې نه یې ور پرېږدي. دوی خپله هم په بد حالت کې دي، هم په اقتصادي لحاظ، هم د کرونا په حساب باندې. نو مونږ ولې بیا دوی ته ور روان یو؟ دا چې مونږ مجبور یو، نو مونږ مجبوریت خو دوی ته دا جواز نه ورکوي چې دوی مونږ ور پرېږدي، ځکه دوی خپل مواجهه دلیل لري. او بیا د نړیوالو بشري قوانینو له پلوه دا ډول چلند ایران ته اجازه نه ورکوي چې دوی د ورتلونکو کډوالو سره دا ډول چلند وکړي، یا د مزدورۍ دپاره ورځي، یا د اوسېدو دپاره. ممانعت به تر یو حده حق وي، خو په دغسې خشونت آمیزه شکل نه، په دغسې تاوتریخوالي نه چې دوی سیندونو ته غورځوي یا موټرونو ته اور اچوي. نو اول ملامتیا زمونږ چې ولې دغسې یو هیواد ته ورځو چې زمونږ هرکلی نه کوي، او بیا بله ملامتیا د ایران د حکومت چې ولې د بشر د حقونو نه سرغړونه کوي، ولې دغسې چلند کوي د بشر سره چې د بشري حقونو نړیوال قوانین دوی ته اجازه نه ورکوي، بشریت دوی ته اجازه نه ورکوي.
حکومت ممکن له یوې خوا هڅه کوي د ګاونډیتوب اړیکې ښې وساتي، له بلې خوا په هیواد کې دننه د افغانانو له فشار سره مخامخ دی چې د ایراني چارواکو په وړاندې ولې جدي اقدام نه کوي، یا هم نړیوال ولې ټولنې ته شکایت نه کوي. څه باید وکړي افغان حکومت په دې برخه کې؟
حکومت مکلفیت لري چې د خپلو وګړو د حقوقونو ساتنه وکړي، دفاع وکړي، د وینې دفاع وکړي، د دوی د زورولو دفاع وکړي. دلته په داخل کې نو په خارج کې په افغان حکومت باندې فشارونه شته او باید دا فشارونه وي ځکه دا یو ورځ نه ده چې د افغانانو سره دا ډول چلن کیږي خه غونډي تو په دې معنی نه دی چې ته دې ما غونډي او بس ته ما وژنه او زه به تاته بیا هم سلامي کوم زه به تاته بیا هم شباسه وایم خه غونډي تو دا دی چې متقابل احترام دي دلته دی ایران وګړو ته درناوی کیږي هلته دی افغان وګړو ته درناوی کیږي دا خه غونډي تو دی که بیا داسې وي چې مونږ دی خه غونډي تو په نامه د خپل وګړو د حقونو دفاع نه کوو هغه باندې سترګې پټو دا نو بیا د مونږ د حقونو ضایع کول دي دا بیا د مونږ د حکومت ناغړي ده بلکې دا یو ډول خیانت هم دی دا کار باید په هیڅ صورت ونه شي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد الیاس وحدت و چې د افغان وګړو په وړاندې د ایراني ځواکونو د وروستیو چلندونو په اړه څرګندونې کولې ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي د نن ورځې اقتصادي خبرونه به له ناجي صاحب څخه واورو
د افغاني محصولاتو آنلاین نندارتون په کابل کې پرانستل شو د دغه نندارتون لاري افغاني محصولات انټرنیټ لاري سوداګرو ته معرفي کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د ودی او بازار موندنې په مقصد په کابل کې جوړ شوی دغه نندارتون په کابل کې جوړ شوی چې درې ورځې به دوام کوي نوموړي وویل چې په دغه نندارتون کې یو لسو شرکتونو د غالیو زعفرانو لاسي صنایعو د وچو او تازه میوو طبي بوټو حبوباتو او سبو په ګډون خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي دوی وایي هڅه کوي چې افغاني توکو لپاره مناسب بازار پیدا کړي دغه راز کورني تولیدات او محصولات د زوم اپلیکیشن له لارې په انلاین ډول څه د پاسه 500 بهرنیو شرکتونو ته هم معرفي شول د پروان ولایت کرنی اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال د پروان د زردالو کچه به نږدې 3800 میټریک ټنه وي د پروان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وړاندوینه د پروان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کلنیو معلوماتو پر بنسټ ترسره کیږي د نوموړي په خبره دا مهال په دغه ولایت کې د زردالو 2298 هکټاره بڼونه موجود دي د پروان ولایت د کرنې ریاست وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د زردالو 3590 باغونه جوړ شوي چې 5810 بڼوال د بڼوالۍ په بېلابېلو برخو روزل شوی دی او پر سه باندې 2000 بڼوالو د بڼوالۍ اړوند توکي هم ویشل شوی دی د پروان ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې دمګړې په دې ولایت کې 5015 بزګران د زردالو په پالنه بوخت دي د پروان ولایت د زردالو نږدې 10% محصولات د دې ولایت کورنی اړتیا پوره کوي او نږدې 1.5% د کشتې په ډول او نږدې 15% نورې کورنیو او بهرنیو بازارونو ته صادرېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 8 افغاني لس پوله یو روپۍ یورو 15 افغاني یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 80 پوله زر ایراني تومان 40 افغاني 50 پوله زر هندي روپۍ 920 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 430 افغاني
تاسو ازادي رادیو ته غوړیاس په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیدلی دی د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل لارښود بدل کړی دی اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی سروان صاحب څه تغیرات راغلي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په لارښود کې
صالح صاحب ډیره مننه د روغتیا نړیوال سازمان د مخونو د ماسک او پاره خپل لارښود بدل کړي او صلاح ورکړي دی چې په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس ډیر خپور شوی دی او له نورو خلکو د ځان د جلا کولو او واټن ساتلو امکان کم دی مثلا هغه ځایونه چې بیروبار دی او خلک مجبور دي چې په بیروبار کې کښته پورته شي نو په هغه سیمو کې باید د دې سازمان له سپارښتنې سره سم خلک خامخا ماسک استعمال کړي د ملګرو ملتو د ادارې د جون په 15 ویلي و چې نبي شواهد څرګندوي چې ماسک اغوستل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ښه وسیله ده. خو یوازې ماسک نشي کولی چې خلک د کووید 19 یا کورونا ناروغۍ له شره خلاص کړي. د سازمان ویلي چې خلک باید دا فکر ونه کړي چې د ماسک اغوستل د لاس پرې مینځلو او له نورو وګړو د ځان د لرې ساتلو ځای نیسي، او کله چې ماسک اغوستی وي د کرونا وایرس له شره خلاص دي. یعنی ماسک په یوازې سر کافي نه دی، باید لاسونه لکه څنګه چې دوی همیشه لارښوونه کړې ده پرله پسې ومینځل شي، د ورځې حتی شل ځلې ومینځل شي، او هر ځل چې مینځل کېږي د یوې تر یوې دقیقې پورې تر اوبو لاندې لاس ونیسي. او نور اصول هم چې ډېر مهم دي، له خلکو څخه باید ځانونه لرې وساتو، یعنی دوه متره دوه نیم متره فاصله له دوو تنو ترمنځ وي چې دا ویروس خپور نه شي.
بل څرون صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان د غرض نورو روغتیایي ادارو په وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته څه سپارښتنې کړي دي؟ په هغو هیوادونو کې چې حتی خلک د یو ماسک درانیولو توان هم نه لري.
په وروسته پاتو هیوادونو کې دا مثلا چې صالح صاحب چې د روغتیا نړیوالې مؤسسې یاده کړې ده چې وایي ماسک کافي نه دی، خو ماسک مهم دی. خو په دغو هیوادونو لپاره د دې ادارې تر ټولو جدي سپارښتنه هم دا ده چې فاصلې رعایت کړي، یعنی خلک دې څنګ په څنګ نه سره اوسي، له یو بله دې لرې اوسي، او تر وسه وسه پورې دې په عادي صابون باندې لاس مینځي که هغه ښه وسایل نه لري او ښه امکانات نه لري. البته په ډېرو هیوادونو کې د ماسک استعمال اوس اجباري مسأله ده، په ځانګړي ډول په ښاري موټرو او نورو داسې ځایونو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي. اوس هم دغه وروسته پاتې دي که پرمختللي دي، ټولو ته سپارښتنه همدا ده چې ماسک په دغسې ځایونو کې خامخا استعمال کړي. البته که آزاده فضا وي، پراخ میدان وي، او له څنګه دیم څوک نه وي، نو بیا پروا نه کوي که څوک ماسک استعمال نه کړي. صالح صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې سپارښتنه کړې وه چې یوازې روغتیایي کارکوونکي، هغه وګړي چې کرونا وایرس لري او هغه کسان چې په کورونو کې د ناروغانو پالنه کوي، باید ماسکونه واغوندي. لیکن اوس وایي چې نه، ماسک هم مهمه شی دی، او خصوصا هغه ماسکونه چې کیفیت یې ښه دی، یعنې درې پټه ولري او اوبه ترې نه تیریږي، هغه ماسکونه سپارښتنه کوي.
ډېره مننه له اسمت څاروان څخه. مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل لارښود کې ځینې تغییرات راوستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي، له ناجیې ساپۍ څخه اورئ.
ویسا ورځپاڼې لیکلي، کله چې د یو ملت د افتخاراتو څلی راونړېږي او د لارې مشعلونه یې مړه شي، په ډېرې اسانۍ سره د غلامۍ کندې ته ورلویږي. وړاندې راغلي د وروستۍ پیښې په تړاو داسې ویلی شو چې مخکې تر دې هم پر یو بل مشهور دینی عالم مولوی ریحان هم په جماعت کې مرګونه برید شوی وو، او په لسګونه نور دینی عالمان هم په افغانستان کې وژل شوي دي. وړاندې راغلي د افغانستان په ټولو برخو په تیره د ډیورن فرضي کرښې دواړو غاړو ته د مخورو او موثرو قومي مشرانو او دینی عالمانو هدفي وژنې پیل شوي چې تر ننه دوام لري. سرمقاله لیکونکي لیکلي، په دې سلسله کې وروستۍ پیښه تېره اونۍ د ډاکټر محمد ایاز نیازی وژل وو. هشت صبح ورځپاڼې بیا دریو افغانانو جسدونو سوځولو ته اشاره شوې. وړاندې راغلی دغه ویډیو د یو ایرانی ځوان له لوري شوې چې پکې لیدل کېږي د یو شمېر هغو افغانانو جسدونه لیدل کېږي چې په قاچاقي ډول ایران ته تلل. سرمقاله لیکونکي لیکي، که څه هم افغانان د وروستي پلاوي څېړلو ته په تمه دي، خو دغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلي، یو شمیر افغان کارګر چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي، او په وینا یې چې ایراني پولیساتو دوی شکنجه او اړ کړي چې ځانونه حریرو سیند ته واچوي چې حکومت یې باید جدي پلټنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې هم د افغان پناه غوښتونکو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د ایران پولیسو هغه 14 افغان ځوانان ژوندي سوځولي دي چې هلته یې پناه غوښتنه کوله. سرخط همدارنګه لیکلي 14 تنه افغان ځوانانو چې په ایران کې د ژوند تیرولو په موخه پناه غوښتنه او په یو موټر کې سپارول د ایران له یزید سیمې څخه تهران ته په لاره وچه د ایران پولیسو ته په لاس ورغلي دي. وړاندې راغلي ایراني پولیسو پرته له دې چې دغه ځوانان له موټر ښکته کړي پر موټر یې ډزې کړي او بیا موټر اور اخیستی او په دغه پیښه کې 14 تنه افغانان ژوندي سوځېدلي او یوه یې په منډه ځان خلاص کړی. سرخط همدارنګه لیکلي په دې سربیره سمو د وړاندې د افغانستان او ایران پر پوله ایراني پولیسو پر لسګونو افغان مسافرو ډزې کړې وې او بیا یې سیند ته غورځول شوي ول چې له امله یې ګڼ شمېر شهیدان شول چې باید جدي پلټنه یې وشي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی